پاک بجی او درش دقیقه شو مخ کې لدی چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه وورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیس. طالبانو په بند امیر کې د بند امیر ملي پارک ته د خزو په ورتګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی تیر ورځ په بامیان کې وی غونډې ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې خزو اسلامي حجاب نه مراعت کړی چې اوس باید د کار مخه ونیول شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر له طالبانو او د بامیانو له اوسیدونکو غوښتل چې دغه بندیز په عملي کولو کې همکاري وکړي. خو د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو یو سیمیز چارواکی رسنیو ته ویلي چې یوازې هغه ښځې به د پارک ته لتلو منع کیږي چې حجاب یې نه وي مراعت کړی. لا دې مخکې طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو ترڅنګ پر هغوی له محرم پرته میله ځایونو، حمامونو، سپورتي ځایونو او په لرې سفر کولو هم محدودیتونه لګولي وو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک نومول شوی، په دې وروستیو کې ډېر کورني او بهرني سیلانیان هم ورسي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د 2020 کال راهیسې چې ولسمشر جو بایډن دنده پیل کړې، نږدې 14,000 هغو افغانانو ته ځانګړې ویزې صادرې شوې چې په هغه هیواد کې له امریکایي مختلفو ادارو سره په کار کولو سره خپل ژوند په خطر کې اچولی. د سفارت چې له قطر څخه فعالیت مخته وړي په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو د دغو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونو ته رسیدګي کړې ده. سفارت ویلي چې متحده ایالات په دې کار ته دوام ورکړي. امریکا د 2020 کال په اگست میاشت کې چې طالبان یې په نیمایي کې پر افغانستان د واکمن شوي، له دې هېواده په ګډوډۍ کې له خپلو ځواکونو سره هممهاله په زرګونو افغانان وایستل، خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې په زرګونو نور افغانان په افغانستان کې دننه او په ځینو نورو هېوادونو کې د امریکا ویزو ته منتظر دي. د هغو شمیرو له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوې خپرې کړي، له 1,250,000 زیات افغانان د ځانګړو مهاجرت ویزو غوښتونکي دي. د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک نن یکشنبه 14 میلیونه ډالره د لیلام په ډول پلوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس تر راپور له مخې دغه بانک دغه اقدام د افغانۍ د ارزښت لا پیاوړتیا په هدف کوي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک 14 میلیونه ډالره لیلام کړي وو. د افغاني سره میاشتې ټولنه په بدخشان کې په سلګونو کونډو سره د نغدو مرستو خبر ورکوي. د ټولنې په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې پرون شنبه د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په 15 ولسوالیو وردو، چواده، جرم، بهارک او ورګو کې له هغو کونډو سره چې سرپرست نه لري د ټولټال 5 میلیونه او 1,00,000 افغانیو نغدي مرسته کړې. د دې ټولنې په وینا هرې کونډې ته 8,500 افغانۍ ورکړل شوې دي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د چندریان 3 په نوم فضايي بیړۍ به چې د سپوږمۍ پر سطح کې ناستلې شیو شاکتی ونومول شي چې د هندوانو د خدای شیوا د ځواک معنا لري. مودی پرون په بنگلور کې د هند په فضايي اداره کې کارکونکو ته په یو غونډه کې وویل دوی هغه کار کړی چې بل هیڅ هیواد مخکې نه و تر سره کړی. د هند چندریان فضايي بیړۍ د تیرې چهارشنبه په ورځ د نوې ډیلی په وخت ماښام په 6 بجو د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کې راکوزه شوه. له دې مخکې د هند ورته هڅه په 2019 کال کې ناکام شوې وه. ترنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه وبري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوه بلې اونیز سپورتي خبرونه کې مو هر کله کوم. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدان سپورتي خبرونه اوري. د دیونی د خبرونه په لمن کې درته د کرکټ او فوټبال په خبرونو او ریپورتونو سربېره د تکواندو اړوان مهم خبرونه هم وړاندې کوو. په خبرونه کې به ووري چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو د درې یو ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ پیل کړې ده او لومړی لوبه پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. بل لور ته د افغانستان دولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې یو لوبه ګټلې او بلې بایللې ده. د تیکواندو په نړیوالو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړو هم د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. هندي لوبډلې د خپلو پیاوړو لوبغاړو په ګډون آسیا جام ته ملي لوبډله اعلان کړې ده چې له دې به مو هم خبر کړو. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ. پیلی د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د پاکستان ملي لوبډلې په خپل اغیزمنې چټکې توپاچونې سره وکړای شول چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړي. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو په پوره کولو پاتې راغلل او یوازې 95 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپاچونه کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد او درې لوبغاړي وسوځول. په پاکستاني توپوهونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه ووهله. د افغان توپاچونکو له ډلې رحمان الله ګربز مخکښو چې 13 منډې وکړې. د پاکستان لپاره حارث رؤف بیا ډیر ښه وځلېد، هغه 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز شاهین افریدی بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به د پنجشنبې په ورځ د اګست په 24 نیټه دویمه سیالي ترسره کړي. په دې تړاو به د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کرکټ له دوو کارپوهانو سره ځانګړې مرکه هم واورئ. د افغانستان د تیکواندو دوه تنه نورو لوبغاړو هم په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ په جنوبي کوریا کې ترسره شوي چې پکې 8 افغان تیکواندو کارانو ګډون کړی وو او ګڼ نور مډالونه یې هم ګټلي دي. د همدې 13 کسیزې ډلې له یو تن غړي او د سرو زرو مډال ګټونکي لوبغاړي زبیح الله شهزاد سره غږېدلی وو. ښاغلی شهزاد په خپله مرکه کې د جنوبي کوریا د څو ټورنامنټونو بشپړ جزئیات هم وړاندې کړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
شهزاد صاحب، په پیل کې راته دا ووایه چې د تیکواندو په کومه برخه کې مو د سرو زرو مډال ګټلی؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې. ما د تیکواندو په نړیوال فستیوال کې د سختو شیانو په ماتولو کې برخه اخیستې وه. د سویلي کوریا یو پیاوړې حریف ته چې 100 نړیوال مډالونه یې درلودل، په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټم. د کانکریټو 12 تختونه مې مات کړل او سیال مې 11 د سمنټو تختو بوردونو مات کړل.
په دې سیالیو کې د لچا سر رقابت وکړ.
زما حریف د سویلي کوریا څخه وو چې د سختو شیانو په ماتولو کې 40 کاله تجربه درلودله.
تا ول افغان چې دا کارنامه کوي او کتر تا مخکې هم دا کارنامه بل افغان لوبغاړي کړی ده.
تر ما وړاندې په 2004 کال کې د تکواندو په نړیوال فستیوال کې بکتاش راسخ وتوانید چې د سره زرو مډال وګټي، خو د هغه مډال په تنکۍ او ځوانانو په برخه کې وو او د لویانو په کټګوري کې دا د افغانستان سپورت په تاریخ کې لومړی د سره زرو مډال دی چې ما د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړه.
د دې ډول سیالیو لپاره څومره تمرینات پکار وي؟
د دې سیالۍ لپاره د فزیکی یا بدني روزنه خورا اړینه ده. هغه خلک چې فزیکی شخ فزیکی ځواک لري کولای شي چې په دې برخه کې ښه پایله ورکړي. فټنس تمرینونه او د بدن جوړونې همدارنګه د مارشل آرت تجربه او ذهني چمتووالی کولای شي یو شخص په دې برخه کې بریالی کړي.
ته په تکواندو کې تر کوم مقام رسیدلی، یعنی کوم کمربند لري؟
زه په تکواندو کې د دریم درجه تور کمربند لرم او ډیر ژر به د نړیوال تکواندو فدراسیون څخه د سلورم دان سند با ترلاسه کړم. سلورم دان د تکواندو ماستر بیلټ دی چې زه کولای شم خپل د تکواندو اکاډمۍ ولرم.
د جنوبي کوریا په وروستیو څو ټورنمنټونو کې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو ګډون کړی او تاسې هلته وایي کومې لاسته راوړنې مو کړې دي؟
په سویلي کوریا کې له افغانستان څخه 8 لوبغاړي په درې مختلفو ټورنمنټونو کې ګډون کړی وو چې په موجو ښار کې د کیمونیون کاپ کې 13 هیوادونو ګډون کړی وو چې افغان اتلان 2 د سپینو زرو او 4 د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. رامینا امینی د 50 کیلوګرام برونز مډال ترلاسه کړل. محسن رضایی په 50 کیلوګرام وزن کې سپینو زرو مډال ترلاسه کړل. حکمت الله زین په 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. رامش حسینی په 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. محمد اشرف شکران په 80 کیلوګرام کې سپینو زرو مډال ترلاسه کړل. او علی اکبر امیری په مثبت 18 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. په دوهم تورنمنت کې علي اکبر اميري وتوانېدل چې نړیوال اتل مات کړي، او سربیره درې نور پیاوړي اتلان مات کړ او وتوانېدل چې افغانستان ته د سرو زرو مډال ترلاسه کړي. په هغه تورنمنت کې شپېتو هیوادونو ګډون کړی و چې افغانستان وتوانېدل شو زلېږي. او په تکواندو نړیوال فستیوال چې په ګنګوان ښار کې ترسره شوی و، افغان اتلان بیا هم وزلېدل. محسن رضایی په 85 کیلو د سرو زرو مډال وګټل. زه زبیح الله شهزاد وتوانېدم چې په پاور بریکنګ په برخه کې د سرو زرو مډال وګټم. بیژن صدرزاده د سپینو زرو مډال وګټل. حکمت الله زین، رامش حسینی او امید سحاک د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د تکواندو تیم چې دوه لوبغاړي پکې ګډون درلود د برونز مډال ترلاسه کړل.
راتلونکي سیالۍ دی له چا سره او چیرته دي؟
راتلونکي سیالۍ به ایشین گیمز دی چې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو پکې ګډون کوي. دا آسیایي لوبو چې هر څلور کال یو ځل ترسره کیږي، په آسیا کچه کې تر ټولو معتبر لوبې دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د کرکټ لړډګره. د هندستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي آسیا جام سیالیو لپاره خپل لوبډل اعلان کړ. په اعلان شوې لوبډل کې 19 لوبغاړي شامل دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ پکې نوي ځوانان هم اخستل شوي دي. په دې آسیا جام کې به روهم روهیت شرما د هندي لوبډلې د لوبډر مشري مسولیت په غاړه ولري. د غراز د هندستان په اعلان شوې لوبډل کې ویرات کوهلی، شوبمن گل، سوریا کومار یادوف، شریس آیر، تلکوارما، کل راہل، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، روندر جدیجا، شردل ٹاکور، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ، محمد شامی، محمد سراج او پراسید کرشنا شامل دی. دا ولی دا چی دا آسیا جام سیالی دا روانی میشتی پورستیو کی پا پاکستان کی پیلی گی و پا سریلنکا کی با پای تاو رسی گی. اوس د فوټبال یو خبر. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له قرغیزستان هیواد څخه ګټلې ده، خو په دویم سیالۍ کې تاجکستان ته ماتې خوړلې ده. یاد سیالۍ د تاجکستان په کوربتو پیل شوې دي چې افغانستان به درېیم سیالي له ایران سره ترسره کړي. افغان ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغیزستان هیواد پر وړاندې 3-0 په مقابل کې بری موندلې و، خو په دویم سیالۍ کې 3-1 پر وړاندې تاجکستان ته ماتې خوړلې وه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې پورسته برخه کې وو. دا ونې مو د افغانستان او پاکستان د لومړی لوبي په دوران کې د کرکټ له دوه شننکو واصل صافي او فرهاد کریم خان سره مرکه کړې ده. تاسو نور په دې مرکه کې ووري
زمديز نه پیلو د افغان لوبډلې د توپوهل نه یو اربیا شارټ بالونه یا شارټ پیچ بالونه د دې لامل شو چې د افغانستان دوه مهم لوبغاړي په وسوځي. ښاغلی فرهاد، تاسو راته وایي چې سمو ولیدل یو ار بیا هغه د 2010 کال نه را په دې خوا چې افغانستان د شارټ پیچ بال د لوبولو وړتیا نه لرله. یو ار بیا په نننۍ سیالۍ کې هم ابراهیم ځدران او سره لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په هماغه سي توپونو وسوځېدل. لامل یې څه بولئ؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ته. ساحل صاحب، دغه مشکل د افغانستان سره تر ډیر عمر نه عمل دی، او تر دغه وخته پورې د دغه بالونو باندې ټول عمر نه افغانستان چې خپل وکټې د لاسه ورکړي دي. متاسفانه یو ځل بیا دوی وښودل چې دوی په دغه بالونو باندې کار نه دی کړی، او دوی خپلې وکټې بیا د هماغه شان د لاسه ورکړي.
ښاغلی فرهاد، په اور کې د یو ورځنیو سیالیو د اصولو له مخې یو توپ اچونکی کولی شي چې یوازې دوه شارټ پیچ بالونه ترسره کړي، بیا څلور نور هغه توپونه دي چې تا ته له وړاندې نه د دې چې ته کولی شي دغه بالونه په اسانۍ ولوبوي، ځکه دا به شارټ پیچ نه وي. ولې دغه بالونه لفټ کیږي نه یا دې سره عادت نه دي، څه لامل بولي؟
یو خو ساحل صاحب، دوی په ډیفرنٹ وکټو باندې لوبیږي، په کنډیشن باندې سره د دې چې دغه کنډیشن باندې دغه ډیر افغانان چې یو په دغلته په دې لیک کې وصولو بدل نه پوهېږم ساحل صاحب چې دا څه مشکل دی. سره د دې چې جاناتن ټراټ دی موږ سره، او هغه خپل هم ښه ښه حکو ښه پولې وه، نو په دې باندې ډیر وخت نه داستون زده او سایل صاحب اوسه پوری څه غمه نه دی خورل شي.
صافی صاحب تاسو تر ازو په هغه لوبډله چې کله بل لوبډله هوست کوي یا دغه ملمستوب کوي دلته یو مهمه خبره د کوربتوب امتیازات دي چې مختلف امتیازات دي هغه یوې لوبډله ته ور په برخه وي چې هم اډوانټیج ورته وایي څه دی ولیدل په دې لوبه کې چې افغان لوري له هم اډوانټیج یا له د کوربتوب له اغیزمنتیا او څه ګټه واخیسته؟
سلامونه سهل صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. دا چې رښتیا هم کوربتوب یو داسې برخې په دوو ټیمونو ترمنځ چې یو څه اندازه هغه کوربتوب هغه ویکټ ځان ته جوړوي په هغه اساس باندې هغه کنډیشن سیستم باندې چې څومره دغه کیږي هغه حالات ځان ته داسې جوړوي ویکټ شي یا داسې نور ډیر زیات شیان دي چې هغه باندې هغه کوربتوب خپل هڅه کوي چې په هغه ټیم د خپل ټیم ته ګوري هغه خپل لوبغاړو ته ګوري بالرانو ته ګوري سلو تیز عام بیټسمنانو ته ټولو ته ګوري دغه په کتو باندې ځان ته ویکټ او هغه کوربتوب نه خپل ډیره فائدہ اخلي. نو کوربتوب یو په میچ کې د یعنی سل فیصد کې یو شل دیرش فیصد یو د ټیم د ګټلو لپاره یو خه فرصت چې هغه ته فائدہ په واخلي او ځان لپاره دغه کې ثابت کړي.
څه وملی دل څه تر دې د افغان لوري په توپچونه کې بل خصوص کومه ګټه ته نه اخیستې و که څه هم پاکستان دومره منډې نه دی کړي خو ویل کېږي چې په دغه وشتنځای باندې 200 پلس رنزونه ډیر زیات دي.
نو وکټ په کتو کې وګورو موږ دغه وکټ زموږ چې په نړۍ کې رښتیا هم سلو پات سلو یا وروتو پچونه نوم لري شهرت لري او رښتیا هم ورلد کلاس سپن بال لري. نو په همدې اساس باندې کیوریټرانو تا ویل شي چې دغه وکټ د سلو تو پچونه ته برابر کی. نو موږ او چې مجیب درې وکټ واغستې نجیب نبی واخستې او راشد واخستې نو تقریبا چې نیم نه زیات لوبډله پاکستانی سلو یا سپن تو پچونکو آوټ کړل. نو هغه کوم ټارګټ چې موږ په نظر کې لرو او فکر مو نو هغه پاکستان ور نه کړی شو همدغه وجه و چې وکټ د سلو تو پچونکو سره ډیر مدد وکړو او هغه و چې پاکستان 202 ټارګټ ورکړو که چیرته دغه وکټ د ورو تو پچونکو سره مدد او مرسته نه وکړي نو زمونږ د فاست بالینګ برخه دومره قوي نه ده کله پاکستان چې ده. نو هغه و چې مونږه بالرانو د مغې وکټ نه فائدہ واغستله بالرانو تقریبا خه بالینګ وکړو او پاکستانی لوبډلې د 218 او اتیا ټارګټ نه تقریبا دغه سلو تو پچونه لپاره چې دغه وکټ جوړ شي و دغه رنزونه را شاټ کړ او تقریبا 201 تر یا 2 تر ټارګټ ورسید دغه شپته یا رنزونه چې را شاټ شول دغه د سلو وکټ سلو بالرانو لپاره د وکټ جوړولو.
مننه صافی صاحب. له خاغلی فرهاد به پوښتنه وکړو. فرهاد دا راته وایي چې زمونږ د چټکو توپاچونو یوه برخه ده چې له ډېره وخته له ستونزو سره عمله وه خو د فضل حق فاروقي او دغه راز ورسره د عظمت الله مرزي راتګ لوبډلې ته خلکو ته دا هیلې ورکړي چې د افغانستان ملي لوبډله به اوس د چټکو توپاچونکو له اړخه هم پیاوړي وي. په نننۍ لوبه کې هم ولیدل شول چې د توپاچونې ډیسپلین د چټکو توپاچونکو ډیر ښه نه و. هغه لاینو لینت د فضل حق فاروقي نه و برابر چې که څه هم د ګورې ډېره مهم وکټ ترلاسه کړه خو تر اخره پورې د په صحیح لاینو لینت سره توپاچونه ونه کړای شوه. د دې لامل څه بولې دغه وکټ د ته سپورټ نه ورکوو او که د په خپله په توپاچونه کې ستونزه وه
تایل صاحب سوینګ وو د فضل حق فاروقي د پاره مخکې اورونو کې د پاره سوینګ وو امغه وو پړومبي وو ورکی هغه د فخر وکټه هغه ته په یو وایډ بال باندې سوینګینګ بال نو هغه سلیپ کې هغه کیچ شو هغه وکټه ناروستا فاست بالرانو په ټول میچ کې یو وکټه مونږ خستله. فضل حق فاروقي خپل لاس اورونو کې یو 50 منډه ورکړلې یو نفر اوس وځو د سره چې خپل عمرزي 15 اور وکړل او 15 اشاره چلو را بالا او هغه خوب شو او زخمی شو. هغه نه پس دغه عبدالرحمن هغه خپل څو اوره چې وکړو هغه پکې وکټ وانه خیسله. نو دا د فاست بالرانو ستونزه سایل صاحب در ټول عمر نه روانه ده، د دې به وخت راغی چې رحمت شاه باندې موږ شپږ څلوېښتم اوور ته موږ رحمت شاه راوسته او رحمت شاه بد بالنګ ونه کړ هغه وخت، یعنی بد فیصله نه و. یعنی د دې نه دا معلومی کی چې دا یو فاست بالر زمنګ په ټیم کې چې موږ ته یو زیات منګ لوبولې او زه فکر کوم چې د دې په ځای نور احمد لوبولې وې دا مخوي.
همدغه پښتنم ورسره تکراروم، ولې لوبډل مشر او کوچ چې د هوم اډوانټیج هم ساته د کوربه هم ته پچ یا وشتنده هم ستا په خوخه جوړیږي، ته ولې بیا هم په دې نه پوهیږي چې ته باید یو اضافي سپینر په لوبه کې ولوبې؟ یعنی نن ولیدل شول که نور احمد په دغه لوبه کې وای خای هغه کمې منډې چې شاداب په اخره کې وکړي هغه نه وای شوی، دغه هدف به اوس یو سلاوی او یو سلو اتیا منځ کې وای، ولې دوی د وشتنځای په مطالعه کولو نه پوهیږي؟ همدا مسله به یو که څه بل راز به تر شاوي.
سایل سے په نه هدیر شم ور کې اته وکټې د دوی تلوي نسیم شاه راغه، نو د دوو بالو خبره ده، د دوو خو بالو نظر اخیرانه کس چې واسم یو بال سره یا دوو بالو نظر تاسو مغه مقاومت مونږه، نو نسیم شاه او کم شاداب چې کم پارټنرشپ وکړ کم تقریبا تر شپږ وختم اوور کې چې کم شاداب رن او چې درغه وخت پوري دا لو با دوی غټ پارټنرشپ مونږ نه واچو او دا منګه یو بالر د سنخ کار کې د غلطه منګه وکټه واخلي. فاس بالران نه خو بيخي ته منو ک تاسو کتلی فضل حق خپل ورونه برابر کړ، نور په دواړو بالرانو په شریکه باندې سره سایل شپ شپ پګنی ما ور واور سره نه دی، نو دا دا خپل ورونه برابر نه کړ سره زما په فکر باندې یو فاس بالر دوی زیاته چا یو آل راونډر دوی زیاته چا فاس بالینګ الو
صحیح. سفر صاحب وړاندې تاسو یادونه وکړه چې دغه ویکټ تر ډیره د سپینرانو لپاره جوړه شوې ده، یعنی سپین بالرانو، او رښتیا هم هغوی ښه بالینګ هم پیر تر سره کړ، خو په دویمه پاڼه کې ګورو چې د پاکستان چټک توپ اچونکو هر یو کاغه شاین شاه پریده ده، کاغه نسیم شاه ده او کاغه عارف رؤوف د درې وړو ویکټ یې اخیستي دي، دا څه لامل کېدلی شي؟ د دوی اکسترا پیس یا هغه بیخي سرعت
مضبوط او قوی ده، دوی چې کلم لوبي کټلې دي همدغه اصلي لامل دغه دی چې پاس بالینګ دوی ډیر مضبوط دی. مهمه خبره دا و چې حارث رؤوف او شاین او نسیم شاه خپل لین او لین سره بالینګ وکړو، نو زمونږ د پاس بالرانو غونډه کې چې خپل هغه لین او لین ته بالکل برابر نو، نو هغه مخکې کوچ شپ یادوري وکړل هغه یو بالو هغه د وکټ هغه سره هغه سوینګ کومک وکړو وکټ رااله، هغه نو وروسته کوم وګورو د عظمت او د عبدالرحمن بالینګ وګورو، نو هغه سی لین او لین سره بالو نکړو کنه، کوم بال چې لین او لین سره کیدو هغه هغه هم نشو وهله او گزاره ور سره ډیره کوله، خو هغه کم رنزونه چې په کوم بالونو رال اصل کې هغه بالونه لین او لین برابر نه و، هغه دوی خپل غلطي وچی وکړه. نو شاین هوس په نړۍ کې یو د پاس بالینګ یو نمونه ده او ترڅنګ یې عارف رؤوف، نو دوی د لین او لین خپل پرې نه خوستو او لین او لین سره بالینګ وکړو، او بل زمونږ د بیټسمنانو غلطي ده، لس کاله مخکې چې زمونږ بیټسمنان په کوم بال اوړ شي لس کاله وروسته په هغه بال باندې اوړ شو، یو بونسر زمونږ ټیم کې داسې څوک پیدا نه شو چې زمونږ دغه بونس یا شارټ پچ بال ووهي، غټ غټ پلیران دي زمونږ لس لس کاله تیر شو په دغه لوبډله کې کار یې وکړو زحمت یې وایستو، خو نه پوهېږم چې دوی دغه د بونس بال څنګه نشي وهلی، ولې نشي زده کولی؟ یو کار چې تا ته در په غاړه شي او یو کرکټ ستا مسلک شي، نو باید ته هر یو بال دپاره خپل پلانینګ جوړ کړي چې کومه ستونزه لري. دا مهمه خبره روزونکو دپاره هم ده چې ولې دومره روزونکي راځي او موږ نه دومره پیسې اخلي او نتیجه بیا صفر وي، نو کرکټ بورډ نم دا غوښتنه کوو چې کوم کوش تاسو راولی د کوم مطلب دپاره راولی، نو هغه مطلب تاسو هغه نه وغواړئ، دا نه چې تاسو نه هغه پیسې او معاشات واخلي او خپل وخت پاس کی. دغه شارټ پچ یا بونسر بال سره د افغانستان ستونزه ډیره زیاته ده د بیټسمنانو، تر ډیر وخت پورې چې موږ ګورو لس کاله مخکې بیټسمین په مغه یو بال اوټ کیږي، لس کاله روستم په مغه یو بال اوټ کیږي، ولې اوټ کیږي، ولې په دې برخه کار نه کیږي، دا خبره ډیر خلکو ته راځي کیږي، خپل لوبغاړي ته راځي کیږي، کوچ ته راځي کیږي، ادارې ته راځي کیږي، ولې په دغه برخه باندې کار نه کیږي. دا سټپ سټپ باندې یو د بل نه پوښتنه وشي چې ولې دغه برخه نه صحیح کیږي. نو زموږ بیټسمینانو غلطي وه چې خپل ځان اوټ کړی دی، او د پاکستان پس بالرانو لند لینو لند خواله شو ام دغه زمونږ دغه سر وکټي او ټاپ اډر وکټي واخیستلی. نو دا د سینو شو ویل چې د وکټي سپورټو دغه صرف د بالرانو خپل خوختیا لینو لند سره بالینګ کو او زمونږ د بیټسمنانو غلطي. او مهمه خبره دا چې زمونږ د بیټسمنانو د بونسر بال سره نه بلتیا او نشي وهله، دغه وجوه کنه وکټ سپورټ د پس بالرانو سره نو
مننه صافی صاحب. ښاغلی فرهاد، د نن په لوبه کې داسې فکر کېده چې ځکه نجیب زدران ټپي شو، هغه له سیالۍ بهر کړی شو، او دغه ځای خالي و. دیارلس کاله وروسته نجیب زدران په د افغانستان په ملي لوبډله کې نه لوبېږي ځکه ټپي شوی. خلکو ډېره دا غوښتنه درلوده چې ریاض حسن به نن په لوبه کې وي، خو دلته اکرام علی خیل لوبی ته راغی. تاسو د چا په ملاتړ کې وای او ولې وای چې په نننۍ لوبه کې وای؟
ما سایل صاحب د اکرام لوب هم په وسنډیز په خلاف باندې لري، او په ورلد کپ کې هغه څو شپږتیا منډې جوړې کړې وې. خو ما ریاض حسن فکر کاوه بیګاز ما چې خپل ځان ته سکواډ جوړو، ما نه پوهېږم ولې سایل صاحب خو ما ریاض حسن ځان سره سکواډ کې اخیستل. ما په فکر باندې د سی فیصله او چې بس د کیپټن او د کوچ فیصله ده. نو
ښه، دلته به د درې خبرو ته اشاره وکړو. تر دې راپوري نجیب زدران په څلورم نمبر او ورسته یو کې په څلورم نمبر توپ وهنه کوله، که څه هم مخکې دغه یوازینی توپ وهونکی په ملي لوبډله کې چې د توپ وهنې نمبر یې نو معلوم چې دی په څوم نمبر توپ وهنه کوي، خو په دې وروستیو کې په څلورم نمبر راته. که څه هم په ون ډے کرکټ کې په څلورم نمبر کا یو توپ وهونکی راځي، هم د بال کنډیشن هماغه سي وی نه وي تر ډیره پورې، خو دلته به د اکرام او د ورسره د ریاض حسن پرتله ده کو ریاض تر ډیره د نوي توپ وهونکی دا. اکرام علی خیل بیا په میډل آرډر کې توپ وهنه کوي چې اکثره د یو څه زوړ توپ ته مخامخ کیږي او هغه ټایم کې سپینران راځي. نو بیا هم فکر نه کوي چې اکرام ته بارتیا وځکه کچا مونږ فایل کې دوه وکټې له لاسه زر د لاسه ورکړي، خو که دغه اننګز لږ غزیدلې وي بیا سپینران راغلي وي اکرام په ډیر خندو ثابت شو.
اکرام سپین بالینګ په خلاف باندې مونږ په خام لیدلې د وخت په انډر 19 په کې پاکستان په خلاف سیریز امواله واغې کې په میډل آرډر کې غلو پکړو. نو نن د پاکستان د فاست بالینګ ښکار شو ټول خلک، او اکرام ته ماغه هغه وخت پیدا نشو چې هغه خپل لاګه کم مناسب ځای کې وي هغه ځکه لو بدلې، ځکه چې دا دومره وخت بعد خپل ټیم ته چې راځي سایل صاحب دی او به دومره غټي لوبډلې په خلاف باندې راځي، نو دا یو اکسترا یو فشار په سړي باندې نور مې اکرام علی خیل باندې ډیر زیات فشار، او لوبډلې د فشار لاندې و کم وخت چې اکرام خپل دغه تراته بیټینګ.
یو بل شی کله کله تکتیکی حرکت چې وای ورته ساتي صاحب نه بدا پوښتنه وکړه، ځینې لوبډلو کې موږ په غټو لوبډلو کې لیدلې دي، خو د افغانستان په لوبډله کې تر ډیره پورې دا شی دل کیږي دغه سی سچویشن کې لکه افغان لوبډلې چې قرار درلود یا قرار لري په کار نه و چې کله راشد خان په څیر یو توپ وهونکی په بیټینګ آرډر کې مخکې راشي، دغه یو حرکت اکثرا لوبډلې کوي. یو وخت په هند لوبډلې دا حرکت کاوه چې عرفان پټان باندې په ون ډاون پوزیشن باندې توپ وهنې تراته، ځینې نور لوبډلو کې هم دا مثالونه شته. راشد یو وخت په کورنیو سیالیو کې پہلی ځل توپ وهنه هم کوله. نو صافی صاحب ځان لري چې دغه یو حرکت شوی وای مناسب بنه وای؟
سائل صاحب ښه خبرې ته اشاره وکړله. اصل کې دغه مثلا زه کوچیز تراجی کوم، دغه زید فارک راشد رازی نو د باندې باید کار شوی وي، او مخکې تر مخکې کوچیز د دغه زید فار د فارټم وخت د فار بازي وخت د فار د جوړ کړي وي، د منټلی جوړ کړي وي، او د دې د اساس کار کړی چې وخ راځي مونږ باندې فشار راځي لوګډل د فشار لاندې راځي نو کو چیرته تاسو ته مطلب دغه وخت مونږ تاسو زو نو ته باید په دغه وخت کې مونږ ته ډاډ راکې زمونږ لوګډل داسې وزته او د سکور او رنځونه داسې روان کې چې مونږ روسته لوګډل دغه دغه د فشار کم فشار چې لوګډل باندې راځي دا باید مخکې د مخکې کنټرول کی نو دلته کوچیز ته پکاري چې دغه ځای باندې دغه لوبغاړو سره مخکې تر مخکې کار وشي او منټلی د لوبغاړي جوړ شي.
افغان کرکټ ملي لوبډله لپاره تر دې دمه د ورځنۍ سیالیو په کې بل خصوص ډیر ښه ریکارډ نه لري، کاغه نړیوال جامونه دي، کاغه نورې سیالۍ دي، لامل یې څه بولئ؟